مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وباورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ملي مصالحې د شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره یې د یوې غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې کښتۍ برید کړی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ویاند فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او یو لړ نورې اړوندو د سولې اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خوالی د کمخت او پایتر سیدو او یو ټولمنلی سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړی بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړی او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ښې خوندي کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. د دې وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغان امنیتي ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه زیات یا د دغې ناروغۍ په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړی ډوزه تطبیق کوي. هند د واکسین 15 لک ډوزه افغانستان ته ورکړې دي. د ښاغلي نظري په وینا چین هم ورسره د سینوفارم واکسین د 2 لک نورو ډوزو مرستې ژمنه پرون وکړه چې په دې سره له افغانستان سره د چین د واکسین د مرستو ژمنه 4 لک ډوزو ته رسیږي. خو هغه وویل تر اوسه نه ده څرګنده چې چین به دغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړی کله افغانستان ته ورکوي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له امله د مړو شوو شمیر نږدې 2500 او پرې د اخته شوو نږدې 50000 کسانو ته رسیږي. په هرات کې د کلیوالو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 شنې خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د هرات په انجیل، ګذره، کروخ، زندهجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې کړې دي. نوموړي وویل دغه پروګرام له لارې له کلیوالو ښځو سره مرسته کوي چې خپل کرنیز توکي وساتي او محلي بازارونو کې په ښه بیه وپلوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړه چې پرونی د امریکا له متحدو ایالتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جنساکي وویل واشنگتن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیا او بریتانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ برید کړی، هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل له دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وباله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده دغه ادعا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه او ویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. د اسرائیل دغه کښتۍ چې موټر یې لیږدول د سعودي عربستان د دمام له بندره سنګاپور ته په لاره وه چې د فبروري په 15مه پرې یوه چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو اسرائیلي مالک ویلي چې چاودنې د کښتۍ یوه خوا د 1.5 متره په شوا دوه ځایه سوری کړی ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د دوه د تړون یو کال پوره شو. د سولې لپاره د نویو هڅو په اړه به مو د حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه بیل دی چې امریکا ته د اوربان ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندز ښار اوسیدونکي له غیر معیاري کتن ځایونو څخه شکایتونه لري.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته سي او کته سي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز یې رد کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یوه کال تېرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبې په ورځ کابل ته را رسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشوي.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیا یې د سولې په خبرو اغیز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل په کابل کې دی. افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې پر هوکړه د بیا کتنې او غور او د خبرو د یو نوي پړاو د پیل موضوعات شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. ولې افغان حکومت پر دې تړون چې پر بنسټ بین الافغاني خبرې پیل شوې دي د بیا غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان د وخان مینپال سره په بحث کې لومړی همدا پوښتنه مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنسټ امضا شو د ډیر واضح ولاوله هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې واضح یو ترهګری او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه شوی. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ول هم موږ په دې باور وشو د طالب د ملاتړو شپږ په دغه پسر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورک.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمېر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړ، موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی
ښاغلی مینهپال
څه شي د افغانستان د خلکو پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشي شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولي دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشي شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلي دي، د افغانستان مخورې وژلي دي، ښوونځي او مکتبونه یې اړولي دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ور ودام نه مني. طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي،
دې معنی لرونکو
په دې باندې پوهېږي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لشزو خطرنرو پورې تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه فکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهېږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وښیو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، د کله چې مذاکرات توقف سولو طالبان مومولې د شیر ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولې دی چیرې ولاړې. تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومه هیوادونو باندې ګرځېدل د څه لپاره؟
د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د وخان مینهپال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع ګرځولی، او د جزا قانون هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبی تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یوویشتمې پېړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها او همونطور که عملا زندگی میکنه.
موږ د یوشته می پیړې دی او انسان په توګه په دې هواد کې ژوند کوو. باید په ډېر سادهګۍ سره دا وکول شو چې یو بل را باندې ګران وي، صرف نظر له دینه چې یو بل سره موافق وي که مخالف وي. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اند دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به اوره دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لگر و غزنی و گمراه دویا هلمند و هیرات، گریشک و پکتیا و نیمگراریم و مگی پکتیراریم، اگر از بامیان و قندهاریم و مگی پکتیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د طبیعي سپو وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي. دې سره داسې چلند کیږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګ او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میش ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو د مخنیوي او غندنې هڅه کېږي.
خلکو منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خلے دے جوان خلے دے جوان خلے دے
بے تبعیض ژوند ښکلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د تبعیض د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. ورځو نور موضوعاتو ته، د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو کتنځایونه د طبابت له قانون سره په ټکر کې دي او په روغتیایي نورمونو برابر نه دي. دوی هم درستور لګوي چې یو شمیر ډاکټران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي.
په کندز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتن ځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکټرانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي، نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم و درېیم منزل کې کښېني او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کېږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډېر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډېرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا دریم منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض پښې، یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولی شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دې اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سوخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي، هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کې دي چې دغه دواز موږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کو، د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کې او هم دا خلک لوټ کې او جیبونه څنګه خالي کې ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حذر که یک احساس مسئولیت کنند به خاطر نفع شخصي خود، اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لرې دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل هم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی، او د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چې تن اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکتر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی او نیمای کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو.
ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شیدې ته ورچی.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای په څو شیبو کې راځي. خو دا وخت د مازیګر 4:13 دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې او ویلي چې دغه روغتیا پالانه د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې واکسین کړی او دغه لړۍ دوام لري. په هرات کې د کلیوالو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 2 خونې پرانستل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې د هرات په انجیل، گزاره، کرخ، زندجان او غوریان ولسوالیو کې جوړې شوې دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تیرونه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکې کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړې ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال اټومي تړون په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رات خوشینی خودلې. دا موضوع لږ نور راس پړو. سپینې ماڼۍ ویلي د ایران پر جواب خوشینی ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو پر مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو د ستنېدو لاره وره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره غواړي له دوی سره نغواړي کومه غیر رسمي غونډه وکړي. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي جواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په جواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدالار هوار شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیک کول کیدی د یوې غوره لارې په اړه سلام مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړې او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه ویل د جوزف بوریل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکه چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وېست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده. آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې لزغم کار واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو لا پیغامونو
مروي تخلاکیم د هلمند ولایت مسافر وسط ولما زموږ یو همداستون ز د ناوی پر برابر ده چې ډیره هاده پرې لري باندې د ملکانو خصوصا ملکان بیا د ملکانو پر مخ لري باندې سوي دي نو تر ډیره هاده پرې زموږ د ناوی کسان بیا چې د دې رګون سره تر مخامخ کې خصوصا اول مو دواړو صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلا د ملکان پر مخ به خلاص کړي چې فلاري سره د جوړه خلک مریضان لري د دې رګون سره مخ
السلام علیکم. یو تن معلوم د کنر ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کنر ولایت والی سره د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دی دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر تر دې پورې چې اسد سمبوله کې ماشونه ورکړې نیم ماشونه ورکړه او تقریبا د 300 کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي چې کنده لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي. په ځمن کې اتحادیه جوړه شوې د خو د امیریت باندې کار کوي. هر ولایت کې چې اتحادیه جوړیږي هغه امیریت نه حق غواړي. خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري. وسلام.
زه حاجي شیراسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکې شړې پرتې دي. وعدې یې نشته دی، نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میکروواله نه ده جوړه کړې. خلک ترې ګټه واخلي. ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران لبهېږي، سیند ته بهېږي. تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ شیر حال و فصل کی دا با مو ډیره مهربانی. السلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې د ازادۍ رادیو دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کوو. زه احمد تکل په 13 بجو د ازادۍ رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. اوس ښه چارې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. لشپاگو میاشتو ورسته بیا لشدو سره زینی نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شدو په خلاصه تغذیه باندې متغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نشته، شیدې مې نشته، تکې مې شیدې نشته چې نه خورم، ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکې پچې؟
دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نشته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضې نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاري
تور شیم ده شیدو.
والی دې شیدې نستا
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دې شیدې نه
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وکی یم زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره ورکای و مې سینای
وو
وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخي ده.
نن یې خپل وختي تمرین دي بیا بل په دستي هغه بیا لای او دا یو کارم ته مګ بیا ورکوي چې دا بیا خې شو دی نه ورکو دا او سوی ته غزي وسته مشته کوي وریا څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل بوريګان یې خاړل ته تاسو یې ته اجازه سم شو دی ورکړل هغه یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه بیا خلاص دی بیا مرتنه دی ورکړي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بیخي وچې شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اړه هم د یوې مور خبرې اورو.
سویکا خپل از چې جګرخونه شم شیدې مې وچې شي، چې جګرخونه نه وم خاوم آرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړی په کار شي دی ګریس تام نه دی کړای سړی سم غذا ور نه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچې شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفه، ستا شیدې نشته. بلاخره دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شیدې را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شیدو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پودري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پودري شیدو ته کوي، تر حال کې پودري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شیدو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي. پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی آینده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم به په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کموي. د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکي نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک یو میکروبونه له منځه وړي.
بل که دې تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډېر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خو دا چې عامه پوهاوی نشته دی. بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دی جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه هي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي له میدان مو په یو بل ونیز خبرونه کې هرکلای کوم. په دې خبرونه کې مولا هغه چا سره مرکه کړ چې پوره شل کاله د وښو پر رسمي لوبه کې پات شوی. دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی ساحل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی او په پای کې کا وخت وو د ورزش پر مهال د اوبو څخلو لګټو به مو هم خبر کړو. خو په سر کې د سپورت لنړۍ څو تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی ورستی پړاو لوبې نن د پلنګهای رغبت او نخبگان چاردهی لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې پلنګهای رغبت لوبډله وتوانېده چې 15-3 په وړاندې لوبه وګټي او د لیګ اتلولي خپله کړي. په دې ترتیب د کابل اژدها لوبډله دویم، نخبگان چاردهی اختری لوبډله دریم او کابل شاهین لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. دا سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د اتلسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. په پکتیا کې د لویدیز زون د فوټبال د روزونکو روزنیز پروګرام نن پای ته ورسېده. د دغه پروګرام روزونکي محمد حامد میوند نن ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکو په دغه روزنیز پروګرام کې دېرش روزونکو له پکتیا، لوګر، میدان وردګ، خوست او غزنی څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه روزنیز پروګرام د 5 ورځو لپاره جوړ شوی و. د روزونکي محمد حامد میوند په وینا په یاد پروګرام کې روزونکو لپاره نوي قوانین ور وښودل شول. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډیر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تمریناتي لوبه کې زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې ترسره کړې او توپوهنې افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېمې ورځې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې او مونیر کاکړ پکې د پام وړ خ او بزړه پوری لوبه وکړه. هغه د لس سلوریزو او د دریو شپږیزو په وهلو سره ډېرې 125 ناسوځېدلې منډې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 نیټه د دوو ټیسټ او دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي.
بیا هم خراغ لست. نصرت الله عزیزی وای په وشو ورزش کې زیات لوبي د هیواد نه بهر کړي او خې لاس تراوړنې هم لري. راځي چې د پاره نور معلومات د دلخلي واورو.
نصرت الله عزیزی نومیګم د لوګر ولایت څخه یم او لوبغاړې د وشو یم په خپل اټنه د تیم ملي یم. یو شل کال کېږي زه ورزش کوم. 15 سالانه ما چې ما ورزش شروع کړی وو، د وشو لوبې شروع کړی وو. وشو مې ډېر خوښېږي، وشو سره ډېر مینه لرم او وشو مې شروع کړی دی. اوس هم فعلاً ترنر د تیم ملي د وشو یم. پلارجان مې و مشاور فکر راته وکړ، وایي ته په خپله خامخا ورزش کوې، ورزش ما راته ویل چې ما ملګری دی استاد سید رحمان یورش نومېږي، هلته ته لاړ شه، وشو شروع کړه، ورزش شروع کړه. هغه نوم یې نه وزده چې څه رقم ورزش دی. بیا زه ورغلم همالته، داخله مې وکړه، بیا لاړم همالته، بیا روس عمل ته پاتې ما ورزش کوم. مته مسابقو کې مې ډېر کړی دی. کراچی مسابقو کې مې ډېر کړی دی، کراچی پاکستان کې مې کړی دی، ایران کې مې کړی دی. مسابقو په سلور اور ایران ته تللی یم، دوه اور درې اور کراچی پاکستان لاور او شاور ته تللی یم، کویټې ته او په خپل کراچی پاکستان ته تللی یم. هلته آسیا مسابقو او انډیا ته تللی یم، بنګلاديش ته، جنوب آسیا مسابقې و هلته تللی یم، قطر ته تللی یم، هلته مسابقې وو او په خپل نور چینا ته تللیم، شانهای کې هلته مسابقې وو، جهانی مسابقې هلته وو، هلته تللیم. نور داسې ډېر ما اشتراک کړی دی په دا مسابقو کې، دستاورد لرم. اخه د مسابقو ایران کې ما دوه وارې څلور وارې تللیم، دوه وارې ما ګولډ مډال مې ګټلی دی، دوه وارې د سپین زر مډال مې ګټلی دی ایران مسابقو کې. او کراچی کې دوه وارې درې وارې تللیم، څلور وارې الته دوه واره د سروزر مډال لرم، یو واره الته مسابقه ورنه شو برته راغلو، یو بل واره لاړو لوور ته، بیا مسابقه مو کو د سروزر مډال نه راوړلو. او په جنوب آسیا کې 2012 کې بیا لاړم، الته مسابقه مو کو، الته سروزر مډال نه راوړ. والله شخصي ځان کې دا خالي دا یو کلب داری کلو کو، درته کلب چلو، انده کلب لرو، یو دوه درې کلب لرم، هغه کا چلوم. بیا زم نه ناغه نه بیا چې لارم پیدا اولمپیک ټیم ملي لوبغاړو ته د تمرین ورته خیم ز په خپل حال ته ټریننګ ورکم ملکان ته بیا شخصي شاګردان لرم چې کم شاګردان چې فری فایټ کوي هغه ته بیا ز خیم شخصي تمرین ورکم کله کله وخت د باډی بلډینګ په کلب کې هلتم یو ټیم لرم مقام تر مسوستان پورې واده مې کړی درې ماشومان لرم درې لورګان لرم د ورځې په خپله زه یو ساعت یو نیم ساعت زه تمرین کوم او نور درې ټایمه تمرین په کلبو کې لرم مختلف کلبو ځایو کې دي بیمارو شار کې دي هلته دي او دلته په دا شاشهید کارتینو کې دلته کلب راوم مقام درې ورځ دلته هفتې کې یم تاق ورځ او جفت ورځ هلته یم یوه بجا تر سلور بجو اسٹوڈیم جمنازم اسٹوڈیم میں ورزش کی مالتا تیم ملی تا تمرین ورکو زوانان پر پیغام مدارس دے چھ ورزش کی ساتھ لپاره دیر خدی او وی غواڑی چھ دا ایمنگ دا جندا په هر کشور یا په هر آسیا په هر اروپا کې جک دی ورزش لحاظ نه چار سو ته ورزش خوخی چھ ورزش دا چھ دا چھ خلق برتا او امهان کوي
د نصرت الله عزیزی خبرې خمو واوریدي اوریدونکو آیا په هغې چې د ورزش پر مهال او بد خل څومره ګټه لري د انسان بدن د ورزش پر مهال څومره او بوده اړتیا لري دا ټول په دغه مطلب کې واوري
خای ټول خلک پر دې په هغې چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټه وردی خو که د تمرین کولو پر وخت به ونسخه شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي اکسیجن اشبا او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځې پیدا کوي وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نسخل مو وازدي اوبه کوي تیروت یاست ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي که اوبه ونسخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغېز کمیږي که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغېز کمیږي نه ډیریږي که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي ښایي اوږدمهاله اغېز هم وخندي د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ د سترګو تورې حلقې د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کمې شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي سخته لوږه در باندې راځي حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوچنده کیږي اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي
او اوریدونکو د کرکټ له ډګره درته دا ښه خبر لرو چې پاکستانی رسنیو د عمران خان او افغان کرکټر نبی ساحل د لیدنې خبر ورکړی د راپورونو له مخې محمد نبی ساحل د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلو ترمنځ د یو لړ سیالیو غوښتنه کړې پاکستانی خبریال سات صادق پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د نبی ساحل لخلي لیکلی چې د یادې غوښتنې پر وړاندې د عمران خان ځواب مثبت و او ژمنه ورسره کړې چې پاکستانی لوبډله به د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره سیریز برابر کړي د نبی لخلي زیاته شوې چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې لیدنه په زړه پورې و او د کرکټ اړوند په ډیرو نورو موضوعاتو ورسره غږېدلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل اوسمهال د پاکستان په سوپر لیګ کې د کراچی کینګز لوبډلې سره لوبیږي له همدې سره موږ اجازه راکړې تر بیا ښه چارې
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان دی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.